او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په ننګرهار کې د نرګس ګل د مشاعرې په اړه یو راپور برابر کړی.
لتا می دا وړ شانت وختنه د جانانا نیولې می په سوال در تلمنه د جانانا دا زه دې راته راکړه چې لزان سره یو سم.
په هنر جاج کې لا په هنیار ګل رحمان رحماني سره د لیکوالۍ په تاکتیکونو غږیږو.
ژوند بیان کو یو څو لیکو یو څه ووایو او دریمه برخه بیا تجربه ده د ژوند څخه.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او ژباړن محمد الله آرین سره د هغه په کارونو خبرې کوو.
زما اصل وم لکلي راغلی وم او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو. ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر
په زرپانه کې به لند کیسه ټوک واوري.
د دروازې د زنجیر غاګ می واوري چې په کونډه کې واچول شو او بیا می د کلوب تک هم تر غوږو شو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
نن ماخام به د سرتیر او مجلس جوړ وي، څوک به مست ټپی وای، څوک سندره، هر ټبر به کوي خپل خپل اترونه.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ډاکټر عبدالروف رفیقی د پښتو ژبې هغه څېړونکی دی چې د خپل دیارلس کلن زیار په نتیجه کې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د لیکوالو یو ځانګړی لارښود چاپ کړ. دا لارښود چې ویاړلی نومیږي د پښتو ژبې د لیکوالانو سربیره د پښتو پیژندونکو پیژندنه پکې هم راغلې ده چې شاوخوا 15,000 لیکوالان پکې معرفي شوي دي چې نږدې 3,500 خزینه دي. دغه کتاب د افغانستان د ملي تحریک فرهنګي څانګې د دانش خپرندوی ټولنې په تخنیکی مرسته په 10 جلدونو کې چاپ کړی دی. د ویاړلي اثر یو ځانګړنه دا ده چې د لیکوالو پیژندنه په کرونولوژیک ډول لیکل شوې ده او هم د یو شمېر لیکوالو د تصویرونو سربیره د کتابونو تصویرونه هم پکې راغلي دي. یاد اثر چې په 10 ټوکونو کې دی په مجلد ډول چاپ شوی او په پښتو کې له پخوا سره نه لیدل کېده. د تور تاثر په عربي، انګلیسي، جرمنی او یو شمېر نور ژبو کې هم شته خو د سیمې په ژبو کې ساره کم رنگ ده. د ازادي رادیو مجلې دا غنا د ویاړلي اثر لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی د دغستر کار په نوم پیلو او په پیل کې مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیروانی د افغانستان د علومه اکاډمۍ او ملي تحریک په شریکه د جنوبی پښتونخوا د وتلي څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقی د اثر ویاړلي مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د افغانستان د علومه اکاډمۍ رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب وویل چې یاد اثر په 10 ټوکونو کې چاپ شوی چې د 15,000 لیکوالو او شاعرانو پیژندنه پکې راخیستل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د لیکوالو د پیژندنې دا لارښود د سیمې په ژبو کې کمساری دی او ډاکټر رفیقی پرې پوره 13 کاله خواري کړې ده. د افغانستان د ملي تحریک مشر پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې یاد کتاب په پښتو ژبه کې یو غنیمت اثر دی چې د ادبیاتو د تاریخ سربیره په تذکره لیکنه کې ځانګړې مرسته کوي. نوموړي وویل چې یاد لس ټوکیز اثر یې د بیلابیلو هیوادوالو په مالی مرسته چاپ کړی چې د لرې او بر پښتونخوا ټولو کتابخانو ته به یې ورسوي. په کابل کې فرهنګي حوزه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیرونی په کابل کې فرهنګي مرکز د جوړولو په خاطر یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د اړوندو بنسټونو د رئیسانو او استادو په ګډون جوړه شوه په کابل کې د فرهنګي مرکز د جوړولو د څرنګوالي په باره کې خبرې وشوې. پوهان باوري وویل د اردن په پایتخت عمان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس په غونډه کې کابل په 2024 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه ومنل شو. د زیاته کړه چې موږ باید په کابل کې یو فرهنګي او په کابل ښار کې د تاریخي آبداتو د ترمیمولو لپاره مشخص پروګرامونه ولرو. دغه راز د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین په 2024 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه د کابل د نمانځنې د مراسمو د پر ځای کولو په خاطر په لازم تیاری باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په همدې مناسبت به په راتلونکي کې په کابل کې یو سیمینار هم جوړ شي. د شمال ختیځون لمړنۍ ادبي جشنواره په بغلان کې جوړه شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د شمال ختیځون د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ د رئیسانو، شاعرانو، لیکوالانو او قومي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه، د بغلان والي عبدالحی نعمتي د شاعرانو او لیکوالانو په ملاتړ په ټولنه کې د شعر د اغیزې په باب خبرې وکړې او ویې ویل چې اوسنۍ ټولنه سولې او ملي یووالي ته اړتیا لري. شاعران او لیکوالان دې باید د ټولنې ناخوالې د شعر په قالب کې د قلم په ژبه بیان کړي. د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نقیب الله ثاقب د هواد مشهورو شاعرانو قنبر علي تابش او شایان هم په شمال ختیځه حوزه کې د شعر د لرغونتیا او د اوسني حالت په باب خبرې وکړې او فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ته یې د دولت د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې داستانه روشنه، عبدالرحیم کریمی، ابراهیم زمانی او رویا نادری د شمال ختیځ زون د غوره شاعرانو او لیکوالانو په توګه وټاکل شول.
کابوش پک کالا د مخه د ننګرهار یو مشر شاعر داود شهید په جلال آباد کې په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د کلنۍ مشاعري بنیاد کې خود چې بیا وروسته د اطلاعات او فرهنګ ریاست وپتیل چې هر کال به دا مشاعره جوړوي او د شعر او ادب مینوال بورته بلي. په دې مناسبت تیرونه د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس کلنۍ مشاعره وکړه چې پاره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد
د نرګس ګل کلنۍ مشاعره د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیری سیشن به پورس تر سره شو چې په لزګونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل چې د هجرت الله باور، ندا وقار او دانشمل رسا د شعرونو نمونه ستاسې پر وړاندې ګدو.
مړه لاس واخله لبنګ چې ځواني نکړې بدرنګ، امن خدای امن غواړو رب اخلاص مو کړل جنگ، ناصافي را پیخه وکړه اے زما یار ملنګ.
لتا می دا وړ شانت غختنه د جانان او نیولې می په سوال در تلمنه د جانان، دا زه دې رات را کړ چې لزان سره یو سم خ خیال به پر کوم دا مشمنه د جانان. تو وایا چې ولی او پسران خفای، تو وایا چې سم دې وروتنه د جانان.
جنگ ورکړ زور ورا سول را ول رازا، طالب جان مر ورا سول را ول رازا، دی جنگ بلا وحلی مبلا مین دکڑی بوری نور تیر شل دی شرا سول را ول رازا.
دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه جوړه شوې وه. د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅه کوي چې داسې مناسبتونه جوړ کړي چې د ځوانانو فکری تنویر ته پکې پراختیا ورکړي.
د دغه مشاعرو د جوړولو زموږ هدف دا دی چې په یو بهانه نه په یو بهانه باندې موږ غواړو چې د خپل شاعران ټول کو هغه چې څه پنځولي دی هغه خپل ټولنې ته وړاندې کړي او د دوی د فکر نه زموږ ټولنې ته یو څه خیر ورسیږي، خلکو په ذهن کې یو نوی فکر پیدا شي او اوی کی یو انگیزه تولید شي. دغه انگیزه د تولید لپاره موږ غواړو چې دغه مشاعره جوړو.
په مشاعره کې زنو شاعرانو نظمونه هم ویل چې د عزیز الله پیجوال د نظم یو برخه یې صدارنګ و.
بے تعداد ای لتا بے طول غواړم، د وطن د شازلمو ته سول غواړم، یو د سول اسبرله خور په سم او غر کا، د وطن ځوانان مټول په خندا سر کا، پا کربا ته پورا مدار زوکا، اتفاق می پختنو باندې پر زوکا، را په بر رحمتونه د سپرلو کی نور زمو کورونه ټک ته خوشاله کی.
مشر شاعر داود شهید چې کابوش په کاله د مخی پړوم بیزل د نرګس ګل په نامه د مشاعری بنسټ خو مشال راډیو سره په خبرو کې وای.
ننګرهار کې خډیر بلان دی، یوازې د نارنج ګل نه دی، نو ما سره دا فکر چې د نرګس ګل هم باید خلک یاد کی. دمړ نه مشاعره ما په خپل کور
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شفق فغک کې د هغه د غزل یو بند ستاسې په وړاندې ګدو. شاعر او صحافی عزت الله جواب وایي کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو د خیال او فکر د لیک د یو ښه ذریعه جوړېدای شي.
ځوانانو شاعرانو ته دا یو چانس دی چې یو بل واوري او یو بل سره شعرونه شریکي او بل وپیژني. خو دغسې په لوی تعداد کې چې ګڼ شمېر شاعران دي په یو ځای راټول شي او په ترانومونو کې او په ډکلومو کې د خپل شعرونه یو بل ته واوري، یو د بل د تشویق کې ودې هڅوي، شاعرانو دپاره دا یو ښه زمینه سازي ده.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم علمي، ادبي، کلتوري او هنري غونډې جوړوي او اهل ذوق به ورته رابلي.
اکثر وخت ځوان لیکوالان لیک کوي خو له لیک څخه ویریږي، ځینې ځکه لیک نه کوي چې فکر کوي تر نورو خراب لیکي او د ټولنې له نقادانو ځانګړی ډار لري. څنګه کولی شو چې ښه لیک وکړو او څنګه کولی شو چې له خپل زړه ډار لري کړو؟ دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې استاد پوهنیار ګل رحمان رحماني ځوابوي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې کچیرته څوک غواړي چې لیکو کی مخکې لري چې دی لیکو کی کوم لارې چارې دي چې د سړی دې ته مجبورول شي او هغه لارې دې سیده کول شي چې دی لیکو کی؟
ډیره مننه. موږ معمولا د شعر په اړه وایو چې هغه څوک ښه شعر لیکي چې د شعر فطري وړتیا ولري او دغه جوهر پکې موجود وي. نو تر ډیره پورې زه د لیکوالۍ په برخه کې هم په دې نظر یم چې څوک د لیکوالۍ لپاره هغه فطري وړتیا او جوهر وټ لري دی فکر نه کوم چې ښه لیکنه دې وکړی شي. نو د لیکوالۍ لپاره تر ټولو مهم او تر ټولو وړاندینی اصل دا دی چې دی باید د لیکوالۍ یا د لیکولو ذوق ولري او وغواړي یو څه ولیکي. او دویمه خبره دا ده چې د دې لیوالوي څو خپل ژوند له نورو سره شریک کړي او نورو ته دا وایي چې زه څنګه یم، څنګه ژوند کوم او څه غواړم. تر ډیره پورې که هغه د سرچینو اړخ ته راشو په لیکوالۍ کې که سړی د سرچینو په برخه کې فکر کوي، درې شیان دي چې د یو کس لپاره ډیر ضرور دي. تر ټولو وړاندې مشاهده ده، یعنی زموږ مشاهدات که چیرته د عادي انسانانو نه فرق ولري، له ژوند څخه مشاهده وکړو او بیا دغه خپله مشاهده له نورو سره شریکه کړو، دا د لیکولو لومړی هغه پیاوړی ټکی دی چې موږ ته ځواب راکوي. دوهمه برخه بیا هم مطالعه ده. د مطالعې په برخه کې تر ډیره پورې یا د کتاب مطالعه یا د بل چا د فکر مطالعه یا د اشخاصو مطالعه تر ډیره پورې زموږ سره مرسته کوي تر څو ژوند بیان کړو، یو څه ولیکو، یو څه ووایو. او درېمه برخه بیا تجربه ده. د ژوند څخه بیلابیلې تجربې کله کله په دې ارزي چې هغه ولیکل شي. دلته دا د یو انسان په تحقیق پورې اړه لري چې وښایي چې د ژوند کومه برخه یا زما کومه تجربه باید له نورو سره شریکه شي، له نورو سره شي یا له نورو سره شریکه نه شي. کله چې موږ دغه د تجربو د تحقیق یا د غوره تجربو د انتخاب ځواک ولرو، په حقیقت کې موږ د لیکوالۍ لپاره خام مواد پیدا کړي. نو مشاهده، مطالعه او تجربه درې هغه سرچینې دي چې موږ کولای شو ځان ورباندې بیان کړو، ځان ورباندې تفسیر کړو. ډیر ځله موږ فکر کوو چې دا لیکوالۍ له نورو راپیلېږي یا د نورو له سترګو را جوړیږي، خو تر ډیره پورې که لیکوال په سر کې خپل ځان تفسیر کړي، انسان خپل ځان تفسیر کړي، د لیکوالۍ غوره پیل همدغه دی چې څنګه یې همغسې نورو ته ځان وښایي. نو څنګه تجربې د نورو لپاره ګټورې کړي، یا زموږ نورې تجربې کومې تجربې دي چې د نورو لپاره مهمې دي یا عادي نه دي، نو دغه تحقیق زموږ د ځواک بل ټکی دی چې خلکو ته رسولی شي.
استاد، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ تاسو وایو چې لیک هغه څوک کولی شي چې هغه په ځان کې هغه د لیک ساتي جوهر ولري. آیا دا جوهر داسې کوم څیز دی چې له پخوا په انسان کې موجود وي که نه؟ دا روزل کیږي او د وخت په تیریدو او د تجربو په اخیستو باندې پیاوړی کیږي؟
خبره له تورو او لفظونو سره د انسان چلند دی. دا چې موږ څومره په تورو او لفظونو باندې حاکمیت لرو، څومره د کلمو جوبنو او عبارتونو د اوبدلو یا د اوبدلو ځواک لرو، کله چې موږ تاسو په دغه مهارت باندې پوه شو د کلمو پس کښت او ترتیب باندې پوه شو ډیر ځله ځنې دغه سې لیکوالان دي ګوره چې هغې نه 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 دغه لیکدود لوستی نه په ژبپوهنه باندې پوهېږي ولې په طبیعي ډول د هغوی لیک روان وي جمله بندي د کلمو استعمال کارونه ډیره عامه وي خپله دا څرګندوي چې دا یو فطري جوهر دی چې په انسان کې موجود وي اما کله چې بیا نثر اکاډمیک ډګر ته ننوځي نورو چاپېریالونو ته ځي یا په علومو کې ویشل کیږي هلته بیا صحیح ده ځینې یو لنډ مسلکي آرونه اصول په دې کې موجود دي شته دي او لکه سبي اړخ نه یم زمون کرنه یم ما فطري اداونه وکړه هدف مې دا و چې یو جوهر هلته باید موجود وي خو دا چې زموږ لیک بیلابیلو مسلکونو د بیلابیلو پوهنو چاپېریال ته جوړیږي دا بیا کسبي اړخونه دي یا مثلا د لیکوالي ځینې اصول دي چې مراتی کو خو زه وایم یو څوک به دغه د لیکوالۍ اصول ډېر ښه په یاد هم ولري ډېر د بلبل غوندې بروان هم وي بیانولی به یې هم شي خو کله چې عملي ډګر ته لاړ شي ممکن یو پراګراف هم ونه شي لیکلی دلته لامل همدغه دی چې دی په دغه کلمو تورو او جملو د حاکمیت دغه ځواک نه لري او دغه حاکمیت ځواک خپله بیا زموږ د ذوق له سرچینې نه خړوبیږي نو تر ټولو مهم اړخ له ژوند سره مینه له تورو سره مینه په ځانګړي ډول له ژبې سره مینه او له کتابونو سره مینه په یو شا کې دغه حس په مسلکي ډول روزلی شي او کله که دغه حس په مسلکي ډول ونه روزل شي بیا نو زموږ د عادي خبرو او زموږ د مسلکي لیک توپیر نشته دی او چاته مو څه ګټه نه رسیږي
استاد زه بیا پوښتنه کوم هغه اکثره د ځوانانو سره مده یي په یو وخت کې دوه لیکوالان یو موضوع راوخت دوه پرې لیکو کې د یو لیک ډیر خوندور وي موږ ته خوندم راکوي مفهوم هم ترې زه راخیستی شو او تاثیر هم په موږ زیات کوي زر کوي د یو بل داسې وي چې هغه لږ سخت وي یا مثلا موږ ته خوند رانه کوي یا موږ ترې مفهوم زر وانخلو دغه کومه وړتیا ده چې د دغه دوو لیکوالانو ترمنځ د
ځکه دا پوښتنه د خپلې یوې تجربې نه ځواب کړم زه چې کله یو څه لیکم زه له ځان سره درې پوښتنې لرم څه لیکم څنګه یې لیکم او چاته یې لیکم دلته چې چاته زه لیکم تر ټولو وړاندې زما پوښتنه همدا ده چې چاته یې لیکم هدف زما مخاطب دی چې زما مخاطب څوک دی دا خپل محصل ته لیکم د ټولنې یو عادي وګړي ته یې لیکم د ادبیاتو یو مینهوال ته یې لیکم یا یو نالوستي کس ته یې لیکم چې بل څوک یې ورته لولي اورې دغه پوښتنه مخاطبوم او یعنی کله چې زه دا مخاطب پیدا کړم یعنی تقریبا 50% د آرامۍ احساس کوم چې اوس مې هدف او منزل موندلی دی بیا کار روانوم کله چې زه وایم چې څه لیکم هدف مې له محتوا نه دی چې دغه محتوایی اړخ زما د لیکنې څنګه دی منځپانګه څه ده څه پکې راځي او کله چې څنګه لیکم بیا نو هغه د خپل هغه ژانر انتخابوم ډول انتخابوم چې مثلا دا مقاله ده داستان دی یو بل تحقیقي اثر دی یا مثلا کوم ځانګړی کتاب دی کله چې دغه درې پوښتنې ځان ته حل کوم بیا ډېر په اسانه توانېدلی شم نو اوس دا چې د ځینو لیکوالو هغه موضوع ډېره خوږه وي د ژبې طرز یې ډېر خوږ وي یو هدف دا دی چې دوی هغه خپل مخاطب په ډېر ښه ډول پېژندلی دی او ځان یې هم په ښه ډول دوی ته ورمعرفي کړی دی ځنې لیکوال د سدي چې دوی له شاعرۍ سره هم تر ډیره آشنا وي یا د ادبي فنونو فصاحت او بلاغت دغه مسایلو سره آشنا وي یو هغه څه هم دی چې یو شاعر انسان تر یو غیر شاعر انسان په لیکوالۍ هم ډیر ښه حاکمیت لري ځکه د په شعر کې د الفاظ او تورو سره هغه د هنري لوبې طرز او چلز د کړي وي بیا په خړه ولغه موضوع تفسیرول او بیانول شي ته په کم الفاظ او په کم وخت په کم خبرو کې بیانول شي او د مخاطب یا د خپل لوستونکو هغه وخت هم ډیر احترام کړي وي دغه په هیته احترام او پام کړي وي نو په دې لحاظ د موضوع تر ډیره پورې اغیز پیدا کوي خو ځنې داسې کسان دي چې دوی دغه د الفاظ او هنر یا مثلا د ادبی فنونو یا مثلا د بدوی صنعتونو د هغه د ښکلا او د اغیز نه تر یو حده منکر وي فکر کوي چې دا د دوی د هغه وخت هم نیسي او یا د مقالې یا د لیک د اوږدېدو لامل هم ګرځي او دلته پام نه وي چې دلته دوی هغه خپل هنري خوګلت او اغیز د خپل لیک له منځه وړي او په مخاطب باندې هغه سیاسر نه شي کیندلی نو ځکه هم دغه دوه موضوعات چې کله لیکل کېږي هغه څوک چې د شاعرانه تکتیکونو یا شاعرۍ او د فنونو سره آشنا دی موضوع په ښه ډول بیانولی شي او برعکس څوک چې نه وي هغه وچ کلک یا اخباري نثر یا مثلا د یو خبر د متن غوندې لیکنه کوي
په تو غزمګه ګڼ ځوانان به اوس موږ ساسي پروګرام اوري او لغوي سره پوښتنه دی چې یو شمیر ځوانان چې کله لیکي قلم راخلي په زړه کې یو ډار وي ویریږي او دا چې دا ویره لڅوي د هر انسان په زړه کې بیا له ویره موجود ده څنګه کول شو چې دا ویره ختم کړو
او ویره لکه تاسو چې ویل محبوب صاحب دا د لیکوالۍ لمړی خند دی تر څو چې موږ دغه ویره او دغه سړی ځنې بوتان ورته وایي ذهني ډارون کې شان دا د ذهن لري نه کړي لیکنه نشي کړی په لیکه تر ټولو وړاندې لمړی جمله تر ټولو زیاته مهمه ده. ځنې خلک وایي چې دغه په لیکي لومړی جمله 50% بریا او کامیابی ده. کله د چې دا ولیکه فقط کې ته 50% بریالی شوي او دا پایل ستا د دوام هغه نقشه برابروي چې ته کولی شي څنګه د چې ذهني طرحه ده څنګه د چې وختنه او هدف د خپل لیکنه په وخت سره په ښه ډول سره بشپړ کړی شي. لکه دغه د لیکنې د تخنیکي اړخ هم په دې کې ډېر زیات مهم دی. مثلا یو څوک دی په کمپیوټر کې ډېره ښه لیکنه کړی شي، کله چې وټ صفحه خلاصه کېږي بس مخامخ راځي لیکنه ډېره ښه روانېږي. خو ځنې بیا داسې دي چې دلته ذهنن آرام نه وي، هغوی د لیک او کاغذ سره ډېر ښه بلدي. کله چې کاغذ او قلم راواخلي بس په ذهن کې هغه د کلمو سمندر په څپو شي روانېږي، ورو ورو بالاخره په ډېر ښه ډول لیکلی شي. دغه هغه تم که چېرته بدلون ورکړی شي سړی کولی شي هغه فایل په ډېر ښه ډول وکړی شي، یا دغه ویره په یو ډول له منځه یوسي. او بل ښه ټکی دا دی چې هر لیکوال فکر وکړي شي چې زه د پلاني غوندې لیکنه نه کوم، زه د پلاني په څیر پیاوړی یا کمزوری سړی نه یم، زه د خپل ځان خپل فکر او خپلې پوهې استازی یم، زه یم. کله چې دغه مسله ته مطرح کړي او ځان د زه وبللو، بیا کېدای شي هغه ډار هم د مخې نه لرې کړي او لیکنه دې هم مینوال پیدا کړي او هم ته به په ځان خبر نه وي د یو بل شا ایډیال لیکوال به درنه جوړ شوی او مینوال به دې موندلې او بالاخره د ادبیاتو دغه نړۍ ته به دې یو ډیر ښه بریالی قدم ایښی.
ډیره مننه. لیکوال او ژباړن محمد الله آرین وایي کله چې لیکوالۍ ته مخه کړه ګڼو لیکوالو ورته ویل چې لیک دینه کوي، ځکه چې په پښتو ژبه کې نور لیکوالان هم شته چې له دوی ښه لیکي. خو ده خپل حوصله نه ده بایللي، بیا هم په دغه برخه کې خپل قلم ازمویلی. دا د اوس نوموړي ګڼې لنډې کیسې لیکلي چې د ټولنې د خوښې وړ ګرځېدلې دي، او هم یې د ماشوم روزنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي او ژباړلې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیر مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک. پوښتنه دا کوم چې ولې او څه وخت ادبیاتو ته مخه وکړه؟
ادبیاتو ته د ما راتګ داسې ډیر یو دمی هم نه و. کله چې مخکې تر دې چې زه ښوونځی وایم ما تر ډیره دیني زده کړې کولې، هغه په د کلي په اصطلاح په جماعتونو سر وم. نو معمولا د هغه وخت مې له ادبیاتو سره علاقه و، علاقه مندی مې و. خو څنګه چې د مکتب دورې ته راغلم او بیا ښوونځي فارغ شوم او د کانکور ازموینه مې ورکړه، کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلم، نو دا تقریبا په هغه ادبیاتو کې ما ته هغه د مسلکي دروازې پرانیسته وه. پیل له همدې ځای وشو او همداسې پسې کې راغلو را روان.
لیک ته دې څه وخت مخه شوه او لومړی څه و چې تا ولیکل او کاغذ یې په تور کړ؟
دا بیا ډېره عجیبه ده. یو وخت هم یاد شي کله چې نوې د اوسنۍ نظام راغی د کلید په نوم یو ونیزه چاپېدله. دا یوازنۍ ونیزه وه چې دا به ولایتو ته راتلله. زه په یغه وخت کې په 12 ټولګي کې وم. دا به ما نو هره اونۍ اخیستله بلان هغې، او دا د لیکوالانو لیکنې به مې چې لوستلې ما به داسې فکر کاوه چې دا به دوی څنګه لیکي او دا څومره واړه واړه ټکي او دومره غټه موضوع دا څنګه دوی راخیستې. دا مې یو رقم ارمان و چې ښه کله مې فکر هم نه وکړی چې زه به لیکم، خو په دې مې تل فکر کاوه چې دوی به څنګه لیکي. بیا چې پوهنتون ته راغلم اولین ځل یوه لیکنه ما په رحمان بابا وکړه. موږ ته وظیفه هم داسې راکول سوې وه او زه تقریبا له رحمان بابا سره په جومات کې آشنا سوی وم، ځکه ته معمولا په کلیوالو سیمو کې به په تبلیغ کې په مساجدو کې او په مجالسو کې یوازنۍ استدلال چې کېده نو په د رحمان بابا په بیتونو به کېده. نو دا ماته اول ځل و چې کورنۍ دنده راکول سوه او ماته یې وویل چې ته به په رحمان بابا یو څه لیکې. راغلم په انټرنیټ کې مې ډیر ولټول او ډیر خفه پدې وم چې حتی د رحمان بابا نوم یې لا پیژندنه. دا نو تقریبا 2003 او 2 کلونه ترمنځ کیسه وه. نو همدا لامل سما ویل چې ښه د هر چا په اړه چې په انټرنیټ کې اوسه لټوي ستا مگر متاسفانه د پښتون دی وتل شاعر په توګه چې ډیر متره ده موږ په استناد کوو، یعنی تر آیت او حدیث را ورسته درېمه پریکړه چې په مجالسو کې کیږي هغه د رحمان بابا شاعری او بیتونه دي. نو دا ولې نست کله مې چې دا کورنۍ دنده مکمله کړه له ځان سره مې تصمیم دا ونیو چې که بل ځلې ما غوندې څوک په انټرنیټ کې لټون کوي نو د رحمان بابا په اړه باید لږ څه وي. نو بیا راغلم د دیوان مې پیدا کړ کابل پوهنتون کتابخانه کې، او بیا مې دا په قلم ولیکې او راغلم لیلې ته پسې ټایپ مې کړي او اول ځل مې په ویبپاڼه کې خپور کړ. نو هغه د لیکنې پیل مې تقریبا د رحمان بابا له ژوندلیکه سوی.
لومړی خو دا و چې تا د رحمان بابا په ژوندلیک یا د رحمان بابا په شاعرۍ به لیک کړی وي، دا خو به تر ډېره هغه تحقیقي خوا به وي، هغه تالیفي خوا. شعر و شاعري تخلیق دی کله وکړه؟
د شعر و شاعری تقریبا دوه درې څلور ځلې ناکامې هڅې ما کړې. معمول دا ده چې هر کار له هنرمند سره یې کله چې د یو کار هنر ونه لرې په زور نه کیږي. د شاعری دوه درې څلور هڅې ما په چې محصل وم ومې کړې، خو ځان سره مې داسې فکر وکړ چې نه، ته یو شاعر نه شې جوړېدلی، راځه شعر و شاعری پرېږده یغو ته چې دا وړتیا لري، ظرفیت لري، ځکه د ملغلرو پیل او په خیال کې خبرې دا اسانه خبره نه وه. نو فکر مې وکړ چې زه باید په نثر کې ډېر کار وکړم. اول ځل چې ما په نثر کې بیا مېم کار شروع کړی، یو لنډه کیسه مې ولیکله د سوالګرې په نوم باندې. دا تقریبا یوه حقیقي لنډه کیسه وه، د داسې یو چا له ژونده اخیستل سوی وه چې زه څلور کاله په یوه لار چې پوهنتون ته تلم راتلم، دا هره ورځ بلان هغې مالیدل، او د دې ژوند په څلورو کلو کې د ما له سترګو تېرېده چې دې نوي بوټان څنګه څلورو کلو لمر یخ باد او باران زاړه کړل. او داسې رانم په دې باندې مې اول د لنډې کیسې پیل وکړ. دا لنډه کیسه په یوه مجله کې خپره سوه او یغو ډېر وستایلم، او څو ځلې بیا راته ټلیفون وکړه، حتی د حق زحمې وړاندیز راته وکړه. نو مې له ځان سره فکر وکړ چې که په نثر کې کار وکړمه لکه چې یو څه کولی شم.
نو کله چې د لنډه کیسه ولیکله له دې وروسته خو بیا نو په لنډې کیسې کې تا کار شروع کړ، لومړني څوک چې ته یې وهڅولې او دغه لارې درته برابر کړه چېرې په همدې لارې لاړ شي؟
لومړنی خلک چې زه ډیر وهڅولم د موږ ټولو حقدار استاد عالم ګل سحر، دایمه په یو برخه کې همکارم او په یو بل برخه کې استاد مطبوعاتي برخه کې ما کار کاوه، دای ما همکار، او په لیکو لوست کې به چې ما غوښتل یو څه وکم دای ما ته استاد. د ډیر وهڅولم، حتی د کیسو په اصلاح کې رسنه مرسته وکړه، کله به موضوع رانه وګده سوی و، کله به داسې وشي هغه کوم فارم د دې کیسې لپاره چې وچې پیل ده او پیغام ده او پای ده، کله به دا رانه ګډوډ سوي و، بیا به در سره مرسته وکړه، کله به له ده ما به وړه لیکلې و، ده به یو څه اوږده کړه، کله به له ما اوږده سوي و، ده به یو څه رالنډه کړه. او د استادې هغه اولین قرضدار زه د سحر صاحب.
آریان صاحب، اکثره وخت زه پوښتنه کوم، هغه آریان چې له نن نه شاوخوا شپاړسولس کاله وړاندې و او هغه آریان چې اوس دی، څه توپیر پکې راغلی؟
ولس کاله وړاندې آریان یوازې د ځان غم اخیستی، ولس کاله وروسته آریان هر چا ته ځوري، دې تفاوت.
او دا ډېر لوی تفاوت دی، ځکه چې څنګه به ته چې ډېر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ، واړه مشغول دي، ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. کتابونه هم دې چاپ کړل؟
نه، څو یو د لنډو کیسو کتاب مې ده چې چاپ ته آماده ده، خو زه ډېر د چاپ علاقمند نه یم، ځکه فکر مې دا ده چې تر ما لوړ هم څوک شته، تر ما حقدار هم یو څوک شته چې دغه کتاب باید چاپ شي. دا مې یو طرف ده. بل طرف ته چې ما ډېر کار کړی دا د ماشوم ارواپوهنه او د ماشوم روزنه ده. په دې برخه کې مې تقریبا 200 شاوخوا مقالې ژباړلې او زیاتونې مې پکې کړې دي. دغه ته علاقمند یم. دا چې کیسو ته علاقمند نه یم علت دا ده چې تر اوسه مطمئن یم چې پښتو ادبیاتو کې ډیر داسې ځوانان شته چې آریان ته لا ضرورت نشته چې کتاب یې چاپ شي.
او دا د ماشوم د ارواپوهنې مسله خو ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې په دې برخه کې بیا په پښتو ادب کې کار نه دی شوی
متاسفانه، او دې برخې زه ډیر هڅولی یم، تر اوسه پورې هم له کوشش کوم چې کار وکړم، او د دغه چاپ ته لیوال یم. اوس کوشش کوم چې څه مې خپرې کړې څه راسره دي چې راټول یې کړم او په خیر باندې زر چاپ شي، ځکه د ماشوم روزنه، د ماشوم کرکټر او اخلاقو ته کار، فصل کې د دې وطن د دې خاورې راتلونکي حسین او بسین ته کار دي.
اریان صاحب اول چې د لیک شروع کول کوم مشکلات سره مخ شوي د سه خلک مو چې درته ویل چې رمې لیکا او ځان پازه به او یا وخت خلکو ځای کې او کنه
ولی نه حتمان یعنی څو دوه ډوله مشکلات ما لرل. یو مشکل دا و چې ما امکانات نه لرل، مثلا کمپیوټر د لیک لپاره یو هغه اساسي ضرورت و. زما سلوم لکلی راغلی و ما او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو، ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر و. خو په کابل پونتون په کتابخانه کې بیا امکانات دي دی و چلته کمپیوټر او کوم انجو یو دغه جوړ کړی و چلته به کله تلو بیا مې ټایپول. خدا یو مشکل و چې ما لاره بل برخه دا و چې کله به ما خپل لیکنه خپرولې ډیرو خلکو به راته ویل چې زه پرې د نورم داسې ډیر ښه خلک شته چې ولیکي نو تا ته څه ضرورت ده چې لیکې مې لیکه. ما ویل نه، څوک چې ښه لیکي هغه ښه لیکي، څوک چې بد لیکي هغه بد لیکي، دواړه دې ولیکي ځکه راتلونکي قضاوت کېږي ټول ښه بیا قضاوت نه شي کېدی. نو د کمزوري او قوي لیکنې تر منځ به تفاوت دا وي چې یو چا به قوي لیکلی وي، آرین به کمزوري لیکلی وي. کله چې یو څوک بیا دا ګوري یا یې څېړي په وخت سره راتلونکي نسلونو ته موږ یو څه پرېږدو نو دا تفکیک
کوي
ځکه اوس دا پښتو کې مثلا پټه خزانه ده. په دې کې ډېر داسې څه موږ لرو چې که نن ته ارزوي وایه به چې په لوستلو نه ارزي. خو د دې دپاره چې په تیر نسل ته څنګه قضاوت کوي تر اوسه پورې ټکی ټکی باید څو ځلې له سترګو تیر.
یوه خبر ما دپاره ستا په دې خبرو کې ډېره جالبه وه، هغه دا چې تا ویلې چې آرین چې کابل ته راغی نو یو چینی بایسکل او درې جوړه کالي لرل، او چې یو کس دومره سختي ستونزې ولري، د دومره مشکلاتو سره مخ وي، او هغه بیا راپورته کیږي تر دې اندازې ځان رسوي. ځوانانو ته ستا هغه وړاندیز څه دی، هغوی دپاره دې لارښوونه څه ده چې هغوی باید څه وکړي؟
دا موضوع ماته هم په زړه پورې ده. زه معمولا ځوانانو سره چې کینم، زه یوازنی سړی یم چې د خپل ژوند کیسه ورته، ځکه زه نه غواړم چې له خپل تیر ژوند سره د ما رابطه پرېسي. دا چې له کلي له پټي د یو د خان زوی ښار ته روانېږي، راځي او ژوند یې بدلېږي، دا به داسې چې دا ته به پوره امانت راتلونکي نسل ته انتقالوي. ولې موږ اوس هم همداسې ځوانان لرو چې دوی ناهیلي دي، دوی مشکلات لري، دوی بیکاره دي، دوی د تعلیم په برخه کې مشکلات لري. ما دا ټول لرل، ما چې له کلي نه یو زوړ چینایي بایسکل کابل ته راوستي، علت یې دا و چې ما دوه افغانۍ د ملي بس کرایه هم نه لرم، زه باید په هغه بایسکل پوهنتون ته تللی. کله به داسې وخت هم راغی چې په پوهنتون کې موږ په دوه روپۍ به یو چا ساتل، هغه به هم راسره نه وي. په دې به هم حیران وم چې اوس په دا دوه روپۍ به دې ته له کومه کېږي چې اوس دا بایسکل درته وساتي. ځوانانو ته مې هغه اصلي پیغام دا ده چې په ناهیلي باور مه لرئ، هیڅ کله ناهیلي ته لار مه ورکوئ چې د تاسې په هیلو باندې خالی بس.
کسی مکتا د ټولنیز ژوند لوری راخی، او لیکوال کوښښ کوي چې خپل لوستونکي یا اوریدونکي ته د ژوند رنگونه روښانه کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کې سره اوروي.
زرپاڼه ټوکا هر شپه تیر ماښام کور ته راځي، کله کله خو یې د ماسخوتن جمع هم کړی وي. له راننوتو سره سم په مخ څپېړه راکړي، د خره لوري منډه وهه، یو زهر زقوم را تیار کړه، ملا دې ماته شه په دې مردار مخ. بیا چې خواړه ورته په مخ کې کېږدم، په دې بانه چې مالګه ډېره ده یا کمه، غوښه شخه ده یا خوړینه، سابه بې تپې دي یا ډېر غوړ، درې څلور څپېړې او شل دیر شکنځلې را وشړي. د واده مې دا دی کال پوره شو، خو تر اوسه مې د مسکا ونه لیده. دا ځل لا لمر نه و پرېوتی چې کور ته راغی، نه یې ووهلم او نه یې راته ښکنځلې وکړې. په سترګو کې یو بل شان رڼا ځلېده. دا دی میاشت نږدې شوه چې زه ورته څه ویل غواړم، خو تر اوسه یې د خبرې وار نه دی راکړی. په دغه ژېړې مازیګر چې دې مې دومره بدل شوی ولید، نو خدای شته چې په زړه کې مې د هیلو یوه څړیکه تېره شوه. ما داسې انګیرل چې د ده بد وضعیت به له دې عمله و چې ما یې تر اوسه نوغی نه و زرغون کړی. زړه ته مې راغلل چې خدای مې عرض اخیستی، هغه څه چې ما دا یوه میاشت ورته نه و ویلي خدای په خپله د ده زړه پرې خبر کړی دی، نو ځکه داسې خوږ دی. یوه شېبه همداسې ناست و، لزانه سره یې مسل چې زه پورته شوم چې د ماښامي بندوبست وکړم نو غږ یې راباندې وکړ. زما غم مه کوه، بیګا ته د خان شیرین د لور واده دی. پاکې جامې یې وغوښتې، ورته مې راوړې، وایې غوستې، خو یوه بده خبره مې هم ترې وانه اورېده. له کوټې ووت، خو شېبه لا نه وه تېره چې بیرته یې دروازه پرانیست. زه درنه لاړم، ته نن ماښام له ده سره سات تېری وکړه. د دروازې د زنځیر غږ مې واورېد چې په کونډه کې واچول شو، او بیا مې د کلوب ټک هم تر غوږو شو. ما هغه دسمال ته کتل چې د راته د ورو په خوله کې پرې ایښي وو. یوه شېبه خو دې حالت ته چرت وړی وم، خو چې بیرته خپل حال ته راغلم غوښتل مې چې ورشم او وګورم چې په دسمال کې څه وو. ناڅاپي دسمال وښورېد، زه په خپل ځای وچه شوم. دسمال ته مې وکتل، ورو ورو یو ګردی شان سر چې اوږده ژبه ترې راوتلې وه او هرې خوا ته رپېده راښکاره شوه. دوه ګردې ګردې سترګې، دوه لنډکې سپینې کرښې چې د ژبې له بیخه د سترګو تر برېده یو خوا او بل خوا غځېدلې وو، ورو ورو یې نوره تنه هم رابرڅېره شوه. یو نیم ګزمار و چې په شای خړبخونو شنو ټکو عجیبه شان ځلا درلوده. زه لکه یخ چې وهلی یم همداسې ایښه ولاړه وم. د مار سترګو ته مې کتل او کوشش مې کاوه چې سا هم وانخلم. مار خپل ګردی سر او دوه ګردی سترګې زما په لور راواړولې. ژبه ترې مخکې روانه وه او داسې رپېده لکه څوک چې قمچینه په لاس کې خوروي. او ورو ورو یې خپل ولونه پرانیستل او سر یې ما ته نږدې کړ. لار رانه ورکه وه. ناڅاپي مې فکر شو چې د نغري خوا ته اور لړومی پروت و. هغه مې راواخیست او په منډه پر کټ ور وختم. اورېدلې مې و چې مار پر کټ نه ورخیږي، خو بیا مې هم اور لړومی په لاس کې نیولی و. مار زما په لور راښویېده او زه د کټ په منځ کې ولاړه داسې رېږدېدم لکه تبه مې چې وي. مار ځان تر نغري پورې راورساوه، خو له همغه ځایه یې ما ته کتل. د تېښتې لاره هم نه وه. د کوټې دوره د زنځیر شرنګ او د کلوب کړپ مې په غوږونو کې انګازې کولې. مار هم لکه چې غوښتل یې چې اول مې له ویرې ووژنې، همالته د نغري پر ژۍ ځان راټول کړ او سر یې نیغ زما په لور راواړاوه. ما د مار سترګو ته کتل او داسې وم لکه په همغه ځای چې یو بوت راڅخه جوړ شوی وي. خوله مې وچوه، نه مې لاس خورېده نه مې پښه. هغه سترګې مې هم نه شوی راپولی. وېرېدم چې که سترګې پټې کړم مار به راباندې راټوپ کړي. بس یوه سړه تبه مې په ټول وجود خبره وه. پښې مې په ولاړه شخې شوې وې. املا مې نری نری درد شروع کړ. سر مې پر اور مېږه باندې یو دروند پیټی راته ښکارېده. سترګې مې د مار په سترګو کې ښخې وې. نه هغه سترګې راپولې او نه زما سترغلي سره ورتلل. په سینه کې مې سیخونه شول. سا مې لنډه لنډه کېده او د ملا درد مې شیبه په شیبه ډېرېده. خدای خبر څومره شپه به تېره وه چې په کلب کې مې د کنجي د تاوېدو غږ واورېد. ورپسې زنځیر یو شرنګ وکړ او دروازه را خلاصه شوه. چې خاوند مې ماته وکتل چې اور لړومی په لاس د کټ په منځ کې د بوت غوندې ولاړه یم، په کړاس کړاس یې وخندل. ډېره شیبه یې خندل او خپل تشه یې په لاس کې نیولی و. زه نه پوهېدم چې په دې کې د خندا څه و. له قهره سره خوټېدلم، خو له خولې مې غږ کدرې هم نه و. ورغی، لاس یې ور اوږد کړ، مار یې راپورته کړ. مار خپله اوږده تنه د هغه په لاس داسې راوګرځوله لکه څوک چې ماشوم په سوز نیوتړي. سر یې د ده په لاس کې و او ژبه یې هماغسې اوږده راوتلې. هرې خوا ته تله راتله، په خندا شین کټ ته راغی. مار یې زما پوزې ته رانږدې کړ. د خره لورې، دا بې زهرو مار دی، خو ته داسې ډاره نه یې چې کپړی وای هم به ترې ویرېدې. خو ما یې د خبرو تر اورېدو مخکې شاته قدم واخیست او له کټه ولوېدم. ما ویل چې ګوندې هډوکي مې مات شول. زه همالته پرېوتم چې د خپلې نوې جامې وویستې د بسترو په بوغ باندې ورګزار کړې. زړې جامې چې ما لا د لاس ور وړلو وخت هم نه و پیدا کړی واغوستې. په کټ پریوت او شیبه لانه و تیره چې په خوریدو شو. ما به څومره وخت هلته د کټ پښو ته تیرې کړې وي یوازې خدای خبر دی. یو وخت مې په کالیو کې لمده غوندې تودې دا احساس کړه. نور نو حاجت نشته چې هغه ته یې د نوغې د زرغونېدو زیری ورکړم.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک د پارتیانو د مشر اردوان پر فیل د ګرز گزار وکړ او کله چې اوګزریات کوښښ کاوه چې اردوان ژوندی ونیسي اردوان پر هغه برید وکړ او اوګزریات هم مجبور شو چې د اردوان سر له تنې جدا کړي. جګړه د ساکانو په ګټه پای ته ورسېده. دا چې د 22م سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
ورېښمین خیال مازدیګر د اسمان څنډې ته کې سرې شوې لکه لمر ته وشیندلې ډېرې وینې خو نړۍ ورځ پر فرا د تېره شوې خړه دښته په سرو وینو رنګېدلې د پیلانو مړی ښکاري غرونه غرونه ټپوسان له لرې لرې را روان دي په ناوونو کې ناری دي د ګیدړو د ساکي لښکر کې ګدی دي پلی نه شوي د هوما خومان یې کوز کړل له اوښانو نن ماښام به د سرتیرو مجلس جوړ وي څوک به مست ټپې وایي څوک سندرې هر ټبر به کوي خپل خپل اترنونه د ساکانو سرداران سره را غونډ شول د کېږدۍ تر څنګ بیا سره را پنډ شول د بریا زیر ښکاري په څیرو کې د هیرمن سرود غږیږي په ټپو کې خوشحالي د ستر دښمن د ماتېدو ده د ساکانو هسک بیرغ پرپېدو ده په دې منځ کې ملکه زرینه نشته هغه ډیره مدبره زړه غره هغه ښکلی ها مغروره خیالی ګره ها صوبمنه هغه ډیره بختوره اوګزریات په یوه شوخه خندا مسک شو ور په یاد د زرینې او کک چلند شو په پلرینه مینه خوښ په دې پیوند شو
جی علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.